په پیښور کې د ورځې 2 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې بیا هم زمو هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمیزو موضوعات رپورټونه او 19 پروګرام تاندې هلي درورو خبرونه بل بوروال کاکړه وو.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی د خبر پښتونخوا په چرسده کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور جوبل شوی دي. د خبر پښتونخوا لنډمهاله اعلی وزیر وایي د صوبې امنیت او د راتلونکو ټاکنو په شفافه توګه ترسره کول یې په لومړی توبونو کې دي. او د اوکراین پوځ خبر ورکړی چې د هیواد په ختیځ کې له روسي ځواکونو سره سخته جګړه شوی ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په چرسده کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپي شوي دي. د چرسدې د پولیسو مشر سهیل خالد د جنوري پر 28 رسنیو ته په لیږلي یو ویډیوي بیان کې ویلي چې وسلوالو پر زردار ډیری چیک پوسټ برید کړی وو.
دا ترهګر په موټر سایکل باندې راغلی وو او ناتار اډرز یې په پولیس وکړې چې دا غې نه زمونږ یو کس شهید شوی او دوه نور ژوبل دي چې اوس اسپیټال کې دي او علاج یې روان دي. باقی د پولیس په ډز هم د هغوی یو کس ژوبل شوی دی چې د ځان سره وړل دي. د هغه هم او په علاقه کې هم لټونی عملیات روان دي.
تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې او په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پولیسو وسلې هم له ځان سره وړي دي. د پاکستان ځینو سیاستوالو پر ریاست غږ کړی چې په هیواد کې د بشپړ امنیت پر ځای کولو لپاره دي په زور د بلوڅانو د لادرکه کولو لړۍ ودروي. د جنوري پر 28 په کوټه کې د یو کانفرنس پر مهال د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي چې دا د پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې لا هم خلک لادرکه کیږي. د پیپلز پارټي یو پخوانی سینیټر مصطفی نواز کوکر ویلي چې ریاست باید د هغو قوتونو مخنیوی وکړي چې په جبري لادرکیو کې خلک له پاکستانه زړه توري کوي. د لادرکه خلکو مندلو لپاره د پاکستان حکومتي کمیشن د 2018 کال په ډسمبر کې سپریم کورټ ته ویلي وو چې له 1,133 جبري لادرک کسانو څخه د 3,133 کیسونو حل موندل شوی او کسان کورونو ته ستانه شوي دي. په پېښور کې د تراګري ضد عدالت د قانون پوه او سیاستوال عبداللطیف افریدی په وژنه تورن کس په 14 ورځني جوډیشل ریمانډ زندان ته لېږل دي. یاد عدالت د جنوري پر 28 د پریکړه له هغه وروسته کړې چې عدنان سمی اولاد د عبداللطیف افریدی له وژلو انکار کړی. د تراګري ضد عدالت بیا نوموړی جوډیشل مجسټریټ ته لېږلې او هغه تر قانوني کاروایي وروسته زندان ته استولې دي. پر عدنان سمی اولاد تور دی چې د جنوري پر 14 د پېښور په هایکورټ کې عبداللطیف افریدی په ډزو وژلی وو او له هغه وروسته مالته نیول شوی وو. د پاکستان حکومت وایي چې په تیرو 4 کلونو کې 240 خبریالان وژل شوی دي. په دوی کې 15 په پنجاب، 14 په خیبر پښتونخوا، 11 په سند او 3 په بلوچستان کې وژل شوی دي. دا معلومات د جنوري پر 28 د پارلماني چارو وزیر جاوید عباسی د قومي اسمبلی یو کمیټه ته وړاندې کړی دی. د خیبر پښتونخوا لنډمهاله اعلی وزیر اعظم خان وایي د صوبې امنیت او د راتلونکو ټاکنو په شفافه توګه ترسره کول یې په لومړی توبونو کې دي. د اعلی وزیر له دفتره د جنوري پر 28 په یو خبره پاڼه کې ویل شوی چې نوموړي نن له د جنوري له 28 د اعلی وزیر په توګه کار پیل کړی دی. دا لغ وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو د اسمبلۍ تر ړنګېدو وروسته د جنوري پر 14 اعلان وکړ چې دوی د لنډمهاله اعلی وزیر لپاره د اعظم خان پر نامه سلا سوي دي. او د اوکراین پوځ خبر ورکړی دی چې د هیواد په ختیځ کې له روسي ځواکونو سره سخته جګړه روانه ده. دوی دا خبر د جنوري پر 28 په داسې حال کې ورکړی چې روسي ځواکونو د یو کلی نیولو ادعا کړې ده. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د لویدیز پر هیوادونو غږ کړی دی چې دوی ته دي د جرمني هغه ټینکونه ورولېږل سي چې پړانګ دوه نمیږي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول بوریوال کا کړه ور د لوس پرا شو دن کو رپورټونه تا په خیبر پښتونخوا کې د نامنایو یا د نامنای پیخ په دوام په 400 کې پر پولیسو حمله شوې ده. چارواکي وایي پولیس پرې پوسټه ولاړول چې برید ور باندې شوې ده. په برید کې یو پولیس والا وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د تیر کال نیمایي راهیسې په پاکستان په تیره په خیبر پختونخوا کې وسله والې حملې زیاتې شوي دي. له دې بریدونو څخه د ډیرو هغو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې د پرونی د چارسدې د پرونی برید ذمواري هم دې ناقانونه وسله والې ډلې منلې ده. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د چارسدې د پولیسو مشر سهیل خالد خان د شپې ناوخته خپل ویډیو بیان کې وویل چې بیګا ماخام خوشا 15 بجې د نیست پولیس سټېشن حدود ډیر زردات پولیس چک پوسټ باندې موټر سایکل سورو وسلوال ډز وکړې چې په جوټه ولړ پولیس والا یې پنخ کړل چې په کې یو پولیس والا مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا یو بریدګر هم دوی ژوبل کړل دي خو تښتېدل دي. دا ترهګر په موټر سایکل باندې راغلی وو او ناته رډزې په پولیس وکړي چې دا غینا زمونږ یو کس شهید شوی او دوه نور ژوبل دي چې اوس اسپیټال کې دي او علاج یې روان دي. باقی د پولیس پړز هم د هغه یو کس ژوبل شوی دي چې د ځان سره وړل دي. د هغه هم او په علاقه کې هم لټونی عملیات روان دي. نوموړو اجازه کړه چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دوی هلې ځلې روانې دي او په پولیسو او تاڼو په شمول یو شمېر ترهګرو پیښو کې ککړ کسان یې نیولي هم دي او سیر معلوم کړی دي او ډر ضربې میډیا ته مخامخ کړي. یو بل تنان د چارسدې او لیډي ریډینګ روغتون ته وړل شوی او درملنه روانه ده. په دې ورستو کې د حکومت لخوا د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو ناکامۍ ورستو د ترهګرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی او قبایلي ضلعو نه علاوه د صوبې نورو برخو او ښارونو او کلیوالو سیمو کې هم بریدونه زیات شوي دي. دا چې دا بریدونه ولې سوا شوي وی دی پیښور کې خبريال او شنن کې شمشاهد مشال لیډو توای.
اچھا خبره شروع ډېر وخت نه وي په مای کې پکې مور بند شو او بیا دغه نور سو په اگست کې چې کوم طالبان راغلي لوغه واپس د مټه نه ختلی دي خو هغه دلته کې ځای په ځای خوارې شوې دي. یو خدای دغه خبره ترونه فائدہ او چته کړه او په ټوله صوبه کې خوار شو. دوی خبردار چې د مرکز او د صوبې ترمنځ تر اوسه پورې تعاون نشته رابطي نشته نو دغه طالبان فائدہ او چته
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د یادې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې منلې ده او وایي د پولیس وسلې هم د ځان سره وړلې ده. په دې ورستو کې د حکومت سره د مذاکراتو ناکامۍ ورستو په خیبر پښتونخوا کې تر هغه پیښې ور بیا سیوا شوې دي او زیاتره پکې د پولیس یا فوج کسان په نخښه کیږي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي اي اي جي محمد علي باباخیل د 13 دسمبر په 23مه مطبوعاتو ته ویلي وو چې تیر کال په صوبه کې 200 وسلوال وجلې دي او په دغه جګړه کې د دوی 143 پولیس هم وجل شوی او یو سل اولس جوبل شوی دی. دوی زیاته کړه چې دغه کال کې 1000 هغه وسلوال هم نیول شوی چې د بدم نه تر هغه غره او هدفي وجنه پیښو کې ککړ وو. بلخو د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم پرون د جنوري په 28مه سوګند پورته کول ورسته ویل چې د دوی لمړیتوب په صوبه کې بګرانه قابو موندل او امن او امان خکول وی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د پاکستان ځینو سیاستوالو په کوټه کې شوی وي غونډه کې د جبري لادرکیو په سیاست کې د پوز د مبینه لاسوهنی او د جمهوریت کمزوریدو په څیر موضوعاتو خبرې کړې. د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، بلوچستان نیشنل پارټۍ، جماعت اسلامي، عوامي نیشنل پارټۍ او ځینو نورو ګوندونو مشرانو سیاستوالو په دې غونډه کې ګډون درلود. ویناوالو وویل تر څو چې پارلمان با اختیاره نشي او له پوځ څخه د حساب کتاب یو میکانیزم جوړ نشي تر هغې به پاکستان له نامنه خراب اقتصاد او یو شمېر نورو مسایلو کړیږي. بشیر ګواخ د غونډې په اړه معلومات راکوي.
د پاکستان ځینو سیاستوالو پر ریاست غږ وکړ چې په رښتینی توګه دې له سیاسته د پوز لاس لري او په ترجیحي بنیادونو د بلوچستانو مسایل حل کړي. د جنوري پر 28مه په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ډایلاګ په نوم شوې غونډه کې پخوانی وزیر اعظم او د اوسنی حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی وویل چې دا د پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې لا هم خلک لا درکه کیږي.
معمول کې حالات نه دي،
بیا وایي د معمول حالات نه دي. موږ ټولو حکومتونه کړي دي نو ځکه موږ ټول ملامت یو. د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې ترهګري وشي خو خلک په زور نه غیبیږي. په یوویشتمې پیړۍ کې د خپلو وګړو غیبول زموږ لپاره د شرم خبره ده. که پاکستان په خپل آئین کې لیکلي انساني حقونه خپلو وګړو ته نه شي ورکولی نو نه پوهېږم د آئین کومه حصه به ورته ورکړی شو. دا غونډه د پاکستان پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ، نون، بلوچستان نیشنل پارټۍ، منګل او ځینو نورو لخوا د هغو کانفرنسونو لړۍ ده چې وایي په هر صوبه کې به یې کوي. د دوی په خبره کوشش یې دی چې ټول سیاستوال د امنیتي، اقتصادي او بشري حقونو اړوند مسایلو د حل لپاره سره یو ځای کړي. د غونډې کوربا د بلوچستان نیشنل پارټۍ منګل ګوند یو مشر لشکری خان رئیسانی ادعا وکړه چې په پاکستان کې د مخ پر ځوړ جمهوریت سبب په حکومت کې د پوځ لاسوهنه ده. هغه زیاته کړه چې دا مسله تر ټولو په بلوچستان صوبه کې ډېره ښکاري. دی وایي موږ په داسې یو ریاست کې اوسیږو چې فرضي دښمنان یې جوړ کړي دي. کله یې شیعه د سنی سره جنګولي دي، کله یې پښتانه د بلوچانو سره. موږ ټول په یوه او بله طریقه ویرولو سره روان ساتي. راځئ چې دغه قوتونو ته دا پیغام ورکړو چې په سیاسي، حکومتي او انتظامی معاملاتو کې مداخله مه کوئ. د پاکستان پوځ هیڅکله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. په بیلابیلو وختونو کې ویاندانو ویلي چې حکومتونه نه چلوي بلکې یوازې ورسره د امنیت په برابرولو کې مرسته کوي. تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپلې دندې د ختمېدو په وینا کې ویلي وو چې پخوا چې هر څنګه وو خو اوس پوځ په سیاست کې ګوتې نه وهي. خو رئیسانی وویل چې که پوځ اوس رښتیا هم نیوټرل یا غیر جانبداره شوی نو باید د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې پوځ پخوا ولې غیر جانبداره نه وو. په غونډه کې د پیپلز ګوند یو پخوانی سینیټر مصطفی کوکر، د جماعت اسلامي یو مشر عطا الرحمن او ځینو نورو هم ورته خبرې وکړې او پر سیاسي ګوندونو یې غږ وکړ چې د غیر جمهوري قوتونو پر ضد په کلکه ودرېږي. کوکر وویل چې په سیاست کې د پوځ لاسوهنه، د جبري ترې تمولو دوام او د پارلمان کمزوري د دې هیواد د بقا په اړه پوښتنې راپورته کوي. دی وایي نه په دې ملک کې جمهوریت شته او نه هم انساني حقونه. د پاکستان د جوړېدو له لومړۍ ورځې دا فیصله شوه چې دلته به جمهوریت ودې ته نه پرېښودل کیږي. موږ هغو میندو ته هیڅ جواب نه لرو چې بچي اول غیب او بیا په زندانونو کې واچول شي. خبره دا ده چې موږ هیڅ داسې مقاله لاسه نه ده ورکړې چې د دې ملک وګړي له دې ملک د لرې ساتلو کوښښ پکې نه وشوي. که موږ په سیاست کې د اسټابلیشمنت مداخله بند نه کړه نو یقین وکړئ چې بیا به موږ سره وخت نه وي. د کوټې په دې کانفرنس کې ډیرو ویناوالو د جبري لادرکیو مسله راپورته کړه. د لادرکه بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مشر نصر الله بلوچ هم په دې غونډه کې خبرې وکړې. هغه تور پورې کړ چې د پاکستان امنیتي ځواکونه لومړی په جمهوري توګه خلک غیب او بیا یې په داسې زندانونو کې واچوي چې خپلوانو ته یې هیڅ معلومات نه ورکوي.
هم بار بار یہی مطالبه کر رہا ہے
دی وای موږ بیا بیا دا غوښتنه کړې چې زمو خلک د ریاست په ضد کوم کار کې ښکیل وي نو تاسو یې عدالتونو ته راولئ. که پنسی هم ورکړي موږ په اعتراض نه لرو. که څرګند مقدمه کې سزا ورکړي نو موږ به پیغمجن نشو. د لادرکه خلکو مندل لپاره د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو کمیشنونه جوړ کړي دي. په وفاقي کچا په 2021 کال کې جوړ شوی خپلواک کمیشن د 2022 کال په دسمبر کې په سپریم کورټ کې وړاندې کړي رپورت کې ویل چې دوی سره د 9133 جبري لادرکه کسانو نمونه ثبت دي. د رپورت تر مخه په دوی کې 3343 خپلو کورونو ته ستانه کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف تیر کال په اسلام آباد کې بي غونډه ته په وینا کې ویلي وو چې د لادرکه خلکو مسله حلول غواړي او د دې لپاره د وفاقي کابینې او پارلمان یو شریکه کمیټه جوړه کړې ده.
تان دی هلی
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
مشال ریډیو د اردوونکو د پاکستان سینټ په ورستۍ غونډه کې په هیواد کې خبريارانو ته د ورپېخو چیلنجونو ذکر وشو، اندېښنو خول شو چې هغوی ولې زورول وژل کېږي. د جنورۍ پر شلمه په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د جماعت اسلامي او سینیټر مشتاق احمد وویل په تیرو څلورو کلونو کې په پاکستان کې د 200 خبريارانو وژنه د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه پکار ده چې خبريارانو ته تحفظ ورکړل شي او دا معلومه شي چې څوک دي چې دوی وژني. پاکستان کې پخوانی حکومتونو او هم اوسنۍ یو وایي چې د خبریالانو ژوند د ژوند خوندیتوب چارو ته ژمن دي. زمونږ همکاري ملیحه میرزاده په دې رپورټ کې د خبریالانو د تحفظ موضوع څېړلې ده.
د جنوري په شلمه په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ او ورته د ورپېښو خطرونو په اړه بحث وشو. د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد په غونډه کې وویل چې د وژل شو خبریالانو پاړه د یوې پوښتنې په جواب کې ورته حکومت تفصیل ورکړ چې په تیرو څلورو کلونو کې په پاکستان کې 200 خبریالان وژل شوي دي. سینیټر مشتاق احمد وویل چې په پاکستان کې خبریالان ځکه له خطر سره مخامخ دي چې قاتلان او حمله کوونکي یې بېله سزا ګرځي. نوموړي د حامد میر او نورو هغو خبریالانو ذکر وکړ چې دغه په وینا کبر باندې برید کوونکي یې نیول شوي وي، نو خبریال ارشد شریف په نه وژل کېدو. مشتاق احمد د جنوري په 21مه مشال ریډیو ته ویل د خبريالانو د تحفظ ذمہواری د ریاست ته او زیاته کړه په غونډه کې پر دې اتفاق وشو چې د خبريالانو د تحفظ په اړه باید یو غډه کمیټه جوړ کړل شي سو دا معلومه شي چې خبريالان څوک او ولې وژني.
په دې 200 کې تقریبا 21 کیسونو کې خود سر نه گرفتاری نه شوی د قاتلانو. او ما په دې موقع باندې وایم چې پاکستان صحافیانو ژوند ته ډېر شدید قسمه خطرات دي د سټیټ انسټیټیوشنز د طرف نه اوم او د نان سټیټ اکټرز د طرف نه اوم. ارشد شریف ځکه قتل شو چې صحافیان خلک قتلی وجنی او حکومت وزیر دا اقرار وکړ چې اوم دغه سي دا څنګه چې زوایم. ما دا مطالبه وکړه چې صحافی تنظیمونو پارلمنټریانز او د حکومت مشترکه یو داسې کمیټه په کار ده چې پاکي کې موږ پته ولګو چې دا چا وجلی. آینده صحافیانو ته موږ تحفظ څنګه ورکو.
پاکستانی خبريال ارشد شریف په 2022 کال کې د کینیا په پلازمینا نایروبي کې وژل شو. د کینیا پولیسو ویلو چې ارشد شریف د اکتوبر په 23مه ترغی وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې ډرایور یې په امنیتي پوستا موټرو ندرو. د پولیسو په وینا دوی د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټونو چې ارشد شریف ته شناخت غلطې له وجې ورڅخه وژل شو. تر پیښې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف ته ارشد شریف د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او نورو مخکښه سیاستوالانو د ارشد شریف مړینه یو هدفي وژنه بللې او ویلې دي چې هغه د سازش په نتیجه کې وژل شوی دی. په پاکستان کې د خبريالانو مرکزي اتحادیې فدرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري په 21مه مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې د 2000 کال راهیسې خبريالان له مشکلاتو سره مخامخ دي او وخت په وخت په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي. نو موړي ویل په کار د په هیواد کې د رسنو د ازادۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
وازی بلوچستان کې سپیشلیست صحافیان چې دی هغه په ټارګټ کلینګ کې وژل شوی. 10-12 کسان بم بلاست دی کراس فایرینګ دی په هغه کې وژل دي. 10-12 صحافیان لې دي چې دوی دغه معلوم نه دي چې په ظاهر یو واقع شوی دی مګر ستاسو ورو صحافیان چې راغلي دي نو خبر دي چې دا ما د لپاره مسله مسائل ستا مګر لوی خبره ده دي چې حکومت څه کوي موږ ادارې څه کوي پولیس څه کوي او دا مشکلات چې دي د حکومت زموږ د ادارې زموږ د دغه اسټابلیشمنت ذمہداري دي چې هغه د حالات جوړ کی چې دلته فری انډیپندنت میډیا ای او موږ ودا وایو بیا زموږ کار دي چې موږ ریسپانسیبل میډیا سو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر فدا محمد مشال ریډیو ته ویل دی خپل د سینیټر مشتاق د خبرې حمایت کوي. نو موړي ویل چې د وژل شو خبريالانو اصل شمیر تر وړاندې شو شمیرو زیات دی او دا مني چې موجوده او پخوانی حکومتونه د خبريالانو ژوند ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
ما وی چې د خپل ډیسک په حواله باندې دا ټوټلی چې نو دا غلط دي او دا کسان چې دا دې زیات شهیدان شوي دي موږ ورته چې دا تاسو کمیټه ټولې کې او دا دې موږ ته صحیح خلکو نشاندهي دي. موږ دا غواړو چې یادی هر قسمه تحقق دسته ملکان سره زما تعلق په خاص تلور کسانو پاتوی داغي تلور وانو کسانو په یو نوموم نو دا ریاست د ذمہاری دا چې شی حکومتونو اغي تحفظ نه دی واکړی شوی.
خو په پاکستان کې تیر حکومتونو د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ اوسنی ائتلاف حکومت هم ویلي چې د خبريالانو حفاظت په یقیني کوي او رسنیو ته د خپلواک کار اسانتیاوي برابروي. د پیپلز ګوند سېنیټر بهرام منتنګي مشال ریډیو ته ویل چې دوی غواړي خبريالان په اسانو او خوندي شرایطو کې کار وکړي او ګوند یې تل د غوي د تحفظ حمایت کړی دی.
چکلا یو خپل خبريال لا خپل شهري له تحفظ نشي ورکول زما په خیال باندې دا د اغه سټيټ ناکامیم دا د اغه حکومت هم ناکامي دا مونږ په دې یقین لرو چې د حکومت مورلي پولیټیکلي او پروفیشنلی ځمداري جوړيږي چې اغه د خپل قوم او د عوام او د تحفظ سره سره د خبريال د تحفظ ضمانت جوړ شي او پاکستان پیپلس پارټي په دې یقین لري چې دا زموږ ځمداري ده چمنګا غوی ته تحفظ ورکو. خو زه به دا یو خبره کوم چې د خبريال هم څه ذمہ داري جوړیږي چې اغوی هم د خپل هدي سره د خپل پیشي سره انصاف وکي او اغوی د ملک او د قوم د خدمت لپاره خپل جیب او قلم نیوټرل استعمال کړي نه چې د یو پارټي لپاره.
د بیپولی خبریالانو سازمان یا ریپورټرز وداوت بارډرز د 2022 کال په پای کې په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره پنځم خطرناک هیواد دی. په ریپورت کې راغلي چې په پاکستان کې خبریالان د وسلوالو لګواخونو او امنیتي ادارو لساره ډیر شکایت لري. پاکستان کې وخت په وخت خبریالان ځورول شوي، تختول شوي او وژل شوي دي. اکثره وخت داسې پیښو پړه پر امنیتي ادارو، استخباراتو او پوز اچول کیږي چې ګواکې د پوز خلاف غږ پورته کوونکي نه پرېږدي. خو د پاکستان پوز دا خبره ردوي چې ګینی امنیتي او یا استخباراتي ادارې پر خبریالانو په حملو کې لاس لري.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان لنن څخه پر کار پیل کړی دی. هغه پرون د خپلې دندې سوګند پورته کړل. نوموړي ویلي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن سره په خطو غد راتلونکو ټاکنو لپاره کار کوي. نوموړی تر هغه وروسته وزیر اعلی شو چې 13 تاریخ انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی ماته کړه. د اسمبلی د ماتولو مقصد پر وفاقي حکومت د عمومي ټاکنو د ژر کولو لپاره فشار راوړل بدل شوی دی. خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت وایي چې ټاکنې به په خپل وخت، یعنی د دې کال یا د روانې اکتوبر په میاشت کې کیږي. غلام غوث له پیښوره رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان د نگران اعلی وزیر په توګه خپل کار پیل کړو. هغه په خپل لومړي بیان کې ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت د کنټرول ساتلو هڅه به کوي او د شفافو یا رڼو ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن سره انتظامی مرستو ته چمتو دي. په دغه اړه تیر مسخوتن د وزیر اعلی هاوس پیښور نه په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې اعظم خان د خالي د ورځې نه د نگران وزیر اعلی په توګه خپل دنده سنبال کړې ده. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه نگران اعلی وزیر اعظم خان ویلي دي چې په صوبه کې آزادي او رڼې ټاکنې به لومړی ترجیح وي او دې لپاره به د الیکشن کمیشن سره هر رقم انتظامی مرسته کوي. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه اعلی وزیر اعظم خان ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت مسله هم شته، خو د امنیت د قابو ساتلو لپاره به هم هڅه کوي. د دې ترڅنګ نگران اعلی وزیر په خپل لومړي بیان کې له مرکزه د صوبې د بجلی د خالص ګټي او قبایلي زلو د پرمختګ د بجټ د ترلاسه کولو لپاره د خپل کردار لوبولو ژمنه هم کړې ده. یاد دی وی چې د پښتونخوا د اسمبلی د تحلیل کېدل وروسته د تیری جمعه په ورځ پخوانی وزیر اعلی محمود خان او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی په سلام مشوره د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعظم خان د خیبر پښتونخوا صوبې نگران وزیر اعلی وټاکلو.
غلام غوث رپورټ په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف لخوا د اسمبلی تر ماته وروسته د دوی د حکمرانۍ د دورې په اړه د چارو پوهان بیلابل نظرونه لري. ځینې وایي په صوبه کې تحریک انصاف د خپل حکومت پر وخت ځینې ښه کارونه کړي دي، په هغو کې د صحت کارډ، د چټک بس پروژه او ځینې نور یادوي. خو ځینې د چارو ځینې نور پوهان بیا وایي حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره واضح پلان نه درلود، د درغلیو په مخنیوي کې پات راغلی، او د دوی په خبره چې په استاو کې د استادانو د مقرری تر څنګ یې ځینې نورې پروژې د سیاسي ګټو لپاره کارولې دي یا کړې دي. نور معلومات شانواز ترکزی راکوي.
په خیبر پختونخوا صوبه کې تیر حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف ګونو چې په مجموعي توګه څه د باندې نهه کاله حکومت پاتې شوی. تیر حکومت خپل آئینی موده پوره کړې وه، او دویم وار حکومت څو میاشتې او څلور کاله پس د اسمبلی د ماتېدو په نتیجه کې ختم شو. شاهد حمید د پیښور خبر یاد لري او څو شپږویشت کاله د اسمبلی نه رپورټونه تیار کړي، د حکومتونو په چارو پوهه دی او په ترقیاتي منصوبو هم ژور نظر لري. مشال رډیو ته وایي هر څوک ډېره تاواني وه، خو د بی آر ټي منصوبه هم دې حکومت کې پوره شوې، سوات ایکسپرس وے هم دې حکومت کې پوره شوې، او ځینې نورې داسې منصوبې چې د تحریک انصاف په دویم وار صوبای حکومت کې شروع شوې هم شته.
هغه هیلت کارت دې کې کوم دواره نشته، د سره اډوکیشن کارت هم جاری شوی، تاسو ته یاد دي کسان کارت هم جاری شوی، دې کې راشن کارت کوم دی یو هغه کړیو، او دا هغه چې ته پیسې راندلو نو هغه پوجا منترامت پیونه شو، او بیا سوات موټر وے فیس 2 شو، یا دی خان پشاور دی خان موټر وے شو، یا دیر ایکسپرس وے شو، آغا هم د محمود خان په دور کې منظورې او شو په پریکټیکلی پاره کار اون شو، نه په وجا بار کې نیمګړېونه کریډیټ دیو تر راځي.
تیر وختونو کې ځینې اپوزیشن ګوندونو او قام پرست سیاستدانانو په دغه حکومت ته کونه کړی، چې ګینه د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په دوران دوی وسلوالو باندې نظر ونه ساته، او ځکه هم په خیبر پختونخوا کې د ترهګری پیخ یو وار بیا شروع شوی. همدغه شان ریپورت څو هفتې وړاندې د وفاقي حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې نیکټا هم وزیر اعظم شهباز شریف ته وړاندې کړو، خو خبریال او تجزیه کار غلام دستګیر وای چې دا خبره ټیک ده. دستګیر زیاتوي تحریک انصاف ګوند خو د اولی ورځ نه د وسلوالو سره د خبرو او تردې پی خبر کې ورته د دفتر جوړولو خبره هم کړې وه، نو داسې نو په کار
صوبایي حکومت چې دی او په مرکز کې هم د پی ټی آی حکومت دی، هغه شانتې په دی باندې نظر اونه ساتلو چې کوم پکارو. خو هر کله چې مذاکرات کیږي نو په هغه کې وسلوالو ته فائدہ ملاویږي. مثال په تور په ځتا واستوې ما چې په کال 2008 کې او 2009 کې چې کوم وخت کې د ټی ټی پی سره ای ان پی حکومت مذاکرات کول، د سوات طالبانو سره د مذاکراتو نه پیله هغه په د مټي او د ګټ پیو چار او په دی غرونو کې یو، خو چې سوخ مذاکرات شروع شون وغي سواد ترا کوشل منګورې او سیدو شریف او دل ترا کوشل. خو بهتر صورت حال دا وی چې مذاکرات په خپل ځای باندې کیږي، خو د دې په کارویانو باندې د دې په نقل او حمل باندې یو مکمل نظر به هغه پکار دي.
او شاهد حمید زیات کړه د صوبای حکومت په اخیری ورځ چې دوی کوم استادانو ته په نوکری کې ترقیانې ورکړي، نو دا به پر راتلونکي کې ډیره مسله جوړوي. ناغه څنګه
30,000 استادانو ته پروموشن یې ورکړو چې هغه نیکسټ ګورنمنټ لپاره یو برډن دی، ځکه چې خالي اپروول ورکړو ورپسې چې کوم فارمیلیټیز دا اوس کې ټیکرز کوي یا نیکسټ ګورنمنټ کې دا هغه لپاره یو برډن دی، چې نه کوي نو هم هغه ته یو مسله پولیټیکلی او یا دغه شان چې دا وومن کمیشن چې کوم دی دا هغه ډسټرکټ چپټرز جوړولو اپروول ورکړو، نو هغه په اخیری کیبینټ اجلاس کې نو ډیفینیټلی دا موږ ته دا سرکاري چې خالی پولیټیکل مایلج لپاره یا فائدې لپاره دا کار کړی دی.
شاید امید دا هم ویل چې د اسمبلی په تاریخ کې په اول وار د اسمبلی د اپوزیشن ډلو غړو د حکومت ضد د ځینو غوښتنو لپاره د اسمبلی نه بهر د سوری پل سره د احتجاج هم کړو، او تر ټولو زیات غوښتنې پکې د زمشي وزلی د غړو لخوا وي چې ګنې په دغه سیمو کې باید ترقیاتي کارونه وکړي شي. شانواز ترغزه، ماشال ریډیو، پیښور.
دا ماشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنوي سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مونډل شي. 12,113 14,580 او 15,115 کیلو هرتز. د مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 12,113 15,115 او 1,880 کیلو هرتز.
اردن کو مشال ریڈیو ته غوږی زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درتاور هم د خیبر پختونخوا په 400 کې په اوبرید کې یو پولیس وجل شوی او دوه نور ژوبل دي. د 400 د پولیسو مشر سویل خالد د جنوري پر 28مه رسنیو ته په لیګلی یو ویډیو بیان کې ویلي چې وسلوالو پر زرداد ډیری چک پوسټ برید کړی او طریق طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلې او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیسو وسلې هم له ځان سره وړي دي. بل خبر په پیښور کې ترهګرۍ ضد عدالت د قانون پوه او سیاستوال عبداللطیف اپریدی په وژنه تورن کس په 14 ورځني جوډیشل ریمانډ زندان ته لیږلی دی. د عدالت د جنوري پر 28مه د پریکړه لاغ وروسته کړې چې عدنان سمیع الله د عبداللطیف اپریدی له وجلو انکار وکړ. پر سمیع الله تور دی چې د جنوري پر 14مه د پیښور په هائی کورټ کې عبداللطیف اپریدی په ډزو وژلی او لاغ وروسته هم دی هم هلته نیول شوی. او بل یو نړیوال خبر شي د اوکراین پوز خبر ورکړی دی د هیواد په ختیځ کې لروسي او ځواکونو سره سخت جګړه روانه ده. دوی دا خبر د جنوري پر 28مه په داسې حال کې ورکړی چې روسي او ځواکونو د یو اوکراینی کلی د نیولو ادعا کړې ده. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د لویدیز لخوا د دوی تر ټینکونو ورکولو او یا هم نه ورکولو په اړه ویلي چې باید یو پریکړه وشي. اوس پر اشوریدونکو تاندې هیلی خبرونه ته د دې نه په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان جنونو د ودونو د مخنیوي پر قانون خبري شوې دي. د خبرونه فرخنده اسد جوړوي.
تاندې هیلی د پښتنو خزل لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه تاندې هیلی د هری جمعې او اتوار پورز ل مشال ریډیو دا تاندې هلی پروگرام دی او زه فرخنده اسد پکې ستاسو هر کلی کوم. د دې اونۍ په پروگرام کې په خیبر پختونخوا کې د ماشومان نجونو د بدولو د مخنیوي پر قانون تاسو ته معلومات درکو چې ولې دغه قانون تر اوسه منظور نشو. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان جنکو د بدولو دود ډیر زوړ دی. د سوات زینب بی بی هم په هغو جنکو کې دا چې په 14 کلنۍ کې واده شوه خو د سمودې تیرولو وروسته د پلار کره راغله او وایي دا یوازې د زینب کیسه نه ده. د خیبر پختونخوا په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو جنکو د بدولو رواج اوس هم شته. د بشري حقوقو فعالان وای ډيري جنکۍ چې په ماشوموالي کې واده شي نه پوهیږي چې خپل کور څنګه ودان کړي یا څنګه په یو بل کور کې د خپل نوي ژوند شروعات وکړي. د سوات د ښځو د حقوقو د یوې غیر سرکاري ادارې دی اویکننګ مشر عرفان حسین بابو کوای نن سبا په عدالتونو کې د خلا کیسونه زیات شوي دي. دغه یو وجه د جنکو د ماشوموالي ودونه هم دي.
کته زم جوډیشل سیستم وګورئ نو د دې قسم وخت پر اسپیشل فیملی کورټس زمو سره جوړ کړل شوی دی او پای کې زیاتر کیسز چې دي نو هغه د خزي خاون ترمنځ د طلاق یا د خولي کیسونه دي یا د بچو د نن نفقه یا د بچو خرچه چې ورته ویل شي د دې کیسونه انتهایی زیات دي. او دا غي مین وجه هم دا ده چې کله د دې قسم ودونه وشي په بچپن کې یا د سینو پاغي کې زمو سره د خزي خاون ترمنځ کم ذهني هماهنګي چې د کم د کورونو ذمہواری چې د کم بوج چې د پمنګ باندې نو هغه د دوه ترمنځ نه او دا غي د لاس بیا د دوه په مینس کې ورو کشیدګي سی واقعي هغه یو تشدد طرف ته خبره لاړه شي او پاغي کې په زنانه باندې عموما تور باندې زیاتر تور باندې او زنانه باندې تشدد کیږي. نو داسې قسم واقعیات چې دي دا سیوا شوی دي.
او بابک صاحب وجوهات یې څه دي؟
د دې اوس یو دوه وجوهات دي. تاسو چې آیا کیسر سیوا شوی دي یا دویم وجه دا کېدای شي چې لکه دا د رپورټینګ سټارټ شوی دی. چونکه نن سبا سوشل میډیا ډیره عام شوې ده او هر ځای ته موبایل رسیدلی دی او سوشل میډیا ته د هر چا اکسس دی. نو په داسې قسمه کیسونو کې نن سبا معمولی واقع وشي نو هغه هم په سوشل میډیا باندې رپورټ کیږي او د سوشل میډیا په تھرو خلک چې دي هغه نه خبریږي.
خیبر پختونخوا د خزو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن یا کمیشن آن د سټیټس آف ویمن د پروګرامونو مشره امینه درانی مشال ریډیو ته وایي د ماشومان جنکو د ودولو خلاف قانون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د 2014 کال وروسته وخت په وخت وړاندې شوی دی، خو تر 2023 کال پورې منظور نشو.
صوبائی حکومت د ماشومان تحفظ او د دې خېګړې د پاره چې کم ګامونه پورته کړی دي هغه کې د ماشوموالي ودونو مخنیوي یو اهم ګام دی. دا سلسله چې دا نو دا د وخت شروع شوې ده، دې کې د تیر حکومت او دغه نه هم تیر حکومت تقریبا 2013 نه دا کله د پرایویټ ممبر بل په صورت راغلی دی، کله د حکومت په کنسنسس هم پوش شوې دی، خو لبد مرغه اوس پورې په دې قانون سازی نه ده شوې.
او امنا اوس په موجوده وخت کې د دې قانون سره مسوده ده کنه، اوس خو حالات هم بدل شو، خیبر پختونخوا کې حکومتي حالات هم بدلیږي، نو د دې قانون موجوده سټیټس څه دی؟
په دې صورت ته حال په دې سټیج باندې دا بل چې کوم دی اوس د دې چې کوم مسوده چې کوم ده هغه تقریبا فائنلایز شوې ده او لا ډپارټمنټ ته لیګلی شوی ده. نو او دا هغه سټیج دی چې دې نه پس به دا که لا ډپارټمنټ یې ویټ کی او کلیئر یې کی
او عام نه کڅوک لکه د اتلس کالو نه د کم عمره جینۍ یا ماشومې واده کوي کنه نو سزا یې څومره؟
ماشوموالي ودونو د مخنیوي د پاره چې کم مسوده قانوني مسوده د لا ډپارټمنټ ته لیګلی شوی ده هغه کې غوښتنه دا ده چې د ګرل چایلډ د ماشومې عمر چې کم د میریجبل ایج دی دا د 14 نه په ځای د 13 ته دی واړول شي یا چینج کړی شي. ورسره ورسره د دې کې دام غوښتنه ده چې کسوک د دې قانون چې یو ځل جوړ شي د دې وایلیشن کوي یا عمل پې نه کوي نو هغه د پاره یو خپل خور یا خپل لور ورکوي واده کې چې 13 کمی عمرې کمی نو هغه د پاره سزا د یو کال نه واخله د 3 کالو پورې او فاین هم ورسره د 1,00,000 نه واخله 3,00,000 پورې د پجاج منحصر دی چې هغه نیچر بګوري او خپل ډسکریشن به استعمالي او دا سزاګانې ورته تجویز کولی شي. دا بل چې جوړ شوی دی یا دا قانوني مسوده چې دا نو په دې لیډ د چایلډ پروټیکشن ویلفیئر کمیشن وو او په دې کې د ویمن کمیشن یا د زنانو چکم کمیشن دی هغه هم ورسره ټکنیکی مرسته و ورسره ورسره عالم دین او ورسره د اکیډیمیا نه خلق.
په خیبر پختونخوا کې لا هم د ماشومان جنو د ودولو پاړه په 1920 کال کې جوړ شوی قانون عملی دی. په دغه قانون کې د ویجنۍ د واده د عمر حد 14 کال دی او دغه قانون تر مخه د 14 کالو د کم عمر ماشومې ودولو په تور کې یو تن ته تر یوې میاشتې د بند سزا کېدی شي او جرمانه یوازې 1,000 روپۍ ده. د ماشومانو د حقونو پوه ارشد محمود وای پاکستان کې اوس هم د کم عمره نجونو د ودبلو رواج دی
چې خود ډیرو زیاتو ځینکو ودونه کوي. دا بیا ډیر کلوز لینک چې دی نو هغه دې سره هم دی چې دا کم بیا ماشومان مري نیو بورن یا مین دی مري د ماشوم د پیدایش په دغه کې دا وړي وړو عمر کې چې کوم مین دی نو د دې چانسز ډیر زیات دي. په دغه وجه باندې په پاکستان کې میټرنل مورټلټي ریشو یا چایلډ مورټلټي ریشو دا ډیر زیات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
تاندي هلي
تاندي هلي
تعلیم لپاره سہولت نشته دي کینه کو د لپاره سړی په یادو به یو یاد راکې او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو بواته کال هم تا قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه کو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې لفرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او دا تاندې هلی پروگرام دی چې موږ پکې تاسو ته په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو جنکو د ودونو د مخنیوي پر قانون معلومات درکو. پوسواد کې د لسو جنکو یو ډله د ګرلز یونایټیډ فار هیومن رائټس په نوم په سیمه کې د ماشومانو جنکو په زوره د ودولو خلاف کور په کور د پوهې پیدا کولو لپاره کمپین کوي. د دغه ډلې مشره هدیکا بشیر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل اوس خلک ورو په دې پوهېږي چې باید یو جنۍ په ماشوموالي کې واده نه کړل شي، خو لا هم په دې اړه ډېر کار ته ضرورت لري. زما
یو څو میاشتې مخکې چې زموږ ګروپ یو دغه شروع کړو، یو ډېر ټایم وړه شانتي را شو تول د موږ یو ویلی ته تللو، هغه لږ داسې غرني علاقه ده د توتکان دی، هغه ځکه چې دا سواد ډېر غټ په دې کې جدا جدا په ویلي کې دننه ویلي 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 نو ډېر شی دغه دي پکې کنه، نو هغه خانو موږ هغلته لاړو، نو هغه کور ته کور باندې موږ وګرځېدو، نو د هغه خلکو سوچ ته چې موږ وکتل کنه، نو خلکو د څه ویل چې لکه جنۍ چې ده نو دا د پردي کور امانت دی او د دې عمر د واده چې دی نو لکه هغې ویچ دا زمونږ دپاره څه غټه خبره نه ده چې زمونږ جنکۍ دي لکه
نو حدیقہ تاسو چې ځای کنه دا غلطه ما پس تیر ورځې کې په سوشل میډیا باندې هم تاسو زینو پوسټونه کتلی دي، نو تاسو چې ځای خلک درته سوای خلکو ته چې تاسو وای کنه چې باید چې نه کوي دي سکولونو ته لاړ شي دا وی عمر د سکولونو دی، نو د خلکو جواب څه وی؟
جواب خیر سره دي تیر او د تیر کالو مونږه شي لکه ورته نه کیدو مونږه خپل ډیټا را چوتول نو زموږ یو پلان او نیکست نو په هغه کار کوم مونږ چې لکه دا خصوصیت تر خلک دل د کمزور چې په کمزي کې اوسي کوم د دې سره په پای کې یو بڑا شان وړ شانتي یو گاوں علاقو تو په غرنی ځای علاقه ده، نو پای کې د خلکو دا سوچ ته چې لکه جنکه موږ زکه وعده کوو چې زموږ سره پیسې نشته موږ د غیر تعلیم فیس نشو ادا کولای، نو موږ دغه ډیټا را چوتا کړه، نو موږ د سیمونږ چې لکه دا یو دا زموږ سره ټوس یو لکه یو طرف ته دا سوچ ته راځي چې دی بل دی تلل شو، نو موږ زکه لاړو نو موږ تلو ان کده جنې کوی جن هو پکې ګوتې راغلو کاله ګوتې ورته چولا، نو هغه موږ له موږ ګوتې څنګه دا خو لکه موږ شو دن نه شو کېنا خبرې ترې زموږ په یو طریقه کار دي ان کېنا څو خبرې وسره شروع کړې، نو هغه موږ ته چې دلته خدا خو کویدن کیږي ګوتې څنګه کویدن کیږي دا موږ دې څو کال دې راځي 12 13 کال دې موږ هغه سره کېنا څل خبرې ته په اخر کې موږ ورته لکه تاسو دا غوړې وروړه نه هغه جنا موږ وړه د خدا د دې ډول تریواز دې سیمو کو جنا کوي واده کو ما یې سبق ویل سبق ما بکو یم په جنا کو نه وایي زمو جنا کوي چې سر راځو ته مون جنا کوي ورکو او به زمو د غریبانا نو صدقه نشته وی چې له لکشن غټه کور نه یو یم به ورکو وی،
نو تاسو ور سره خبرو کړی چې ګنې تاسو هو هم په دغه مقصد راوته لې کنه چې ما شومان چې نه کوي باید سکولونو ته لاړ شي دا وي بدون ونش
هغه سره بیا مون نه سو خبرې خبرې اترې هغه سره خپل لغه ورته کو چې لکه دا ماشوم وړه ده او د دې مخې ته لکه ژوند چې دی نو لکه دا تاسو ښکاري چې دا دونه بوج او دا هر څه چوته ولی شي، نو زموږ سره به یو کنورسیشن روان شو خبرې اترو کې، نو اخر یو دوه ورځې پس بیا موږ خبر شو چې هغه رشته ماته کړه ای بیا رشته ونه کړه.
دا تاندې هلی پروګرام دی او تاسو مشال ریډیو ته غږی پوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی د جنوري پر 13مه تحلیل یا مات شوه او هلته د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت هم ختم شو، خو دغه ګوند له اړخه د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره یوه کمیټه هم جوړه کړل شوې وه او د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي عائشه بانو پکې هم کار کړی دی. ما له هغې سره د جنوري پر 14مه خبرې کړې وې او له هغې نه مې پوښتلي وو چې په صوبه کې د ماشومانو جنکو د ودولو د مخنیوي په اړه قانون ولې تروسه منظور نشو.
نو موږ خپل کو سره چې کوم د سنسټایزیشن کو نو موږ غوښتي ته د چایلد میریجز نقصان او د هغه چې کوم مطلب افیکټس دي د یو ماشومه باندې پاتې ژوند باندې پاتې صحت باندې نو هر اسپیکټ سره موږ هغه ته د سنسټایزیشن کو چې موږ وی چې کوم اس کوم د لیجیسلیشن چې کله موږ راضي یا کله راضي تو اټس دی امپلیمنټیشن موږ د لپاره پکار نه دي چې چیلنج وی. سیکنډلی اف اٹ از ناٹ دی امپلیمنٹډ نو تاسو مطلب نه لګی چې دا یو موکری جوړ شي یو قانون والا چې امپلیمنټیشن کې چا نو هغه راوستلو نه مخکې چې کوم دی نو مونږ دې باندې یو ډېر کافی حد باندې کافی لیول باندې مونږ دې باندې کنسلټیشنز کو ان ریګولر بیسس باندې مونږ چې کله دې داسې اسپیشلی کمیونټی انگیجمنٹس پبلک انگیجمنٹس انٹرنیشنل ویمن ڈے کله هم چې داسې مونږ کمیونټی انگیجمنٹس کو نو هغه کې مونږ ان ایڈوانس خلق پریپیر کو چې بھائی چائلډ میرج ریسٹرینٹ بل ولې راتل پکار دی ایک جنرل ڈفرنٹ سٹیک ہولڈرز چې کوم دی هغه مونږ سینسټایز کو
د خیبر پختونخوا په شمول د پاکستان په زیاتره سیمو کې د انګریزانو د دور په 1929 کال کې جوړ شوی د ماشومانو د ودونو په اړه قانون لا هم عملی دی چې د ماشومانو د حقونو ادارې په اړه وایي دغه قانون د ماشومانو جنکو هلکانو د ودونو په مخنیوي کې ناکام دی بلخوا حدیقه بشیر وایي اوس هم د ماشومانو جنکو د ودولو پیښې مخې ته راځي خو زیاتره خلک داسې ودونه پټ ساتي او یا پکې د جنۍ عمر زیات ښایي
چائلڈ میرج کی رپورٹ کی گی نا او بلد قانون او دائی سے مضبوط نشتا اویرنس نشتا او بل زمون دخل کو مائنڈ سیٹ دا سے جوب شوے دے
او ہدی کا تاسو چھ دا کما ڈیٹا یا معلومات راٹو لوی کنا نو دی کہ خودیر حساسیتونا ہم دی زمون دا ٹولنی زنی محدودیتونا ہم دی لکتا دا سی او پرسنل شخصی کسی ہم دی کنا نو یہ کورنی نو تاسو بیا دی کہ دیر خیال کوئی کہ سنگا پکم و طریقو سر تاسو دا معلومات راٹو لوی
آغا خبری دیو آغا چلون لے لکس دغه پکینه کیږي او جتا زو کوم ډیټا کلیکټ کوي کنه نو بیا به تاسو سوچ دا ډیټا باندې خای لکه خلکو ته نو ډیټا موږ ډیر په طریقه وړي په دغه باندې ځان سره ساتلی شي لکه آی سبب له موږ خلکو ته خایو چې داری شي اړي نو دغه موږ ډیټا کلیکشن کړی دی او پکا پکا لینو کو یو سو میاشتې پس بیا نو لکه موږ دغه سوچ وکړو نو موږ دا ریزن سوړي نو موږ پسې بله یو آیډیا جوړ کړه موږ راځي چې ټول لږ مطلب لږ زیات تر ریزن دا و چې دا غرې موږ غریبانان یو موږ غریبانان یو نو موږ چې دا جنه کوي چې کمی دي دو ځل مطلب سیکنډ ټایم کې سر لکه سر واړه واړه سر کارونو مارونو والا شروع شي نو موږ وی څنګه به لکه نو بیا ټول هغې ته رضا و چې او لکه دسې بټېږي که دولس ستاسو سره دغه وکوي نو موږ وایي دې به بیا موږ لکه ثبوت څنګه را کېږي چې دې ته کمپیمنټ کېږي دوی په خپل کاروبار کې لګوي او هغه د کاروبار پیسې دوی په سکول لګوي دوی ځي په سکول ته موږ وایي هغه او بل لا چې لکه موږ د کاروبار سوچ وکړو نو موږ دا کوو چې لکه دوی ستنه تار راوالي او په هغې باندې هغې نه علاوه دوی ته څه سکلز نو هغې دپاره بیا لکه خلک ریډي شي چې او دسې ټیک ته نو موږ وایي په هغې باندې اوس لکه زموږ نور ریسرچ
بلخوا د پېښور های کورٹ لبا وکیلا مهوش محب کاکا خیلوائی نن سبا پا عدالتونو که دا کورنۍ شخړو لکه دا خلا او دا ماشومانو دا خرچی کې سونه زیاد شویدی دا نوموړي په خبره باید دا یوې جنۍ واده په داسې عمر وشي چې هغه خپل ښه او بد وپیژني او بله دا چې خپل قانوني اسناد لکه کامی شناختی کارډ هم د واده نه مخکې ولري
women cases am shtade aur da ke kam jitna hota hai na mujhe 20 or 70 ratio ki di ya 30 70 ratio ki di ta kaafi zyada hai awareness tarah tarah family cases ke waqt par wad ke kam de jaate ki ki lagya di da se umr cases di ke dawa da yo mein ashwi vi dre mein ashwi vi da shanti cases ke mo tarah resolution am razi khulam razi to family cases ki zyate ra wale de der bin de kaalo
دا تان دی هلی پروگرام دی او تاسو مشال ریډیو ته غږی اوریدونکو ما په دې اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر ډاکټر قبلایا سره هم خبرې کړې دي نو موړې وایي په کار دا چې لومړی دغه قانون پاړه په ولس کې پوها زیات کړل شي
په تعدی کې د قانون تعدی کې نه کیږي مګر په دې مسله باندې زمونږ زمینی حقیقتوں نے جدی معاشرتی حقیقتوں نے جدی
اخو قبلایا سے پتے باندھے خڈیر بحسن ہم شکن پیس ہم لے کے ہم دا شان دا نور قانون پو حد کم دی دنیا لیمان سر ہم خبر و شوی نو تاس گڑے نہ چی گنی پتے باندھے اس تا کار پر مخ یوڑل شی
آ بدے قانون او د معاشرے پر من کے او زمون د شریعت پر من کی او د ٹینشن صورتحال پیدا مون تے بھی زاور کڑے دی کہ کم سے نہ واده چه ده دا زمونگا دیر جید عالم مولانا مفتی محمد شفی مرحوم صاحب پل تحریر کے دالی کلی دی جده حوصلہ افزائی نہ دا پکار دا هغه نه دی یعنی یو ضروري یا ډېر ښه کار نه دی. نو په کار دی چې د دې حوصله شکنی وشي، خو په قانون نه مخکې په کار دی چې د خلکو شعور بیدار کړی شي د دې باره کې، او د شعور دپاره په کار دی بیا مونږ سفارش ورکړی دی چې علما کرام ابلاغ ذرایع او نور چې کوم مثلا جماعت دی یا دینی ادارې دي دا په کار دی چې پایغه کې کار دې واخیست شي او شعور بیدار شي. او اسلامي نظریاتي کونسل به په دې کې فنی او علمي تعاون کوي، ځکه مونږ وایو چې په کار دا دی چې د دې بهتره لاره بدایي چې شعور د خلکو بیدار کړی شي. اوسم کې خدا قانون غوره سره موجود دی اتلسو کالو، او زانا د هغه قانون خلاف ورزي کیږي. او اوس طرح ته ووایه چې که فرض کا داسې یو قانون چا خلک نه مني او هره ورځ گرفتاری کیږي، نو دا به د قانون یو مذاق جوړ شي. نو په دې نه ښه به دا نه وي چې اول ذهني طور دې لپاره تیار کړی شي، شعور بیدار شي، او د قانون په لاره زمون په پاکستان کې بالخصوص ډېر کارونه داسې چې کوم مقاصد حاصل کول غواړي هغه حاصل نه شي.
تاندے ہیلے
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنا کو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را کړی
15 سال زما د وادو شو سو بو اته کال هم د قشان په لغړی دو توړی دو تیر وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامه دی وی د زمو هسبند سره پرته نه انټرنیشنل ماچ کال کې هغه کو زو پر پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خځو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خځو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
او د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې موږ پکې تاسو ته معلومات درکول، په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو جنو ته بدولو د مخنیوي قانون تر اوسه لا هم نه دی منظور شوی. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خوده پامان.
فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سو خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.